آمادگی ورته ولري د منلو چې بیل جه څخه سړی دغه توسم او دغه بحران سره راوتلای نسی. یو سلسله ګواښونه باید سړی ومني ځینې رښتونه واخلي، ځکه چې یو اسانه مخونه نسی کېدلی بیل جه څخه چې هیڅ ګواښ ونه مني، هیڅ عکس العمل نه یې.
ګڼ علمي کادرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم استاد، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي، ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډېره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډېر اسانه سوي دي.
د نوې ټکنالوژي په مټ باندې مو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، اما دغه کدرونه ساس خبره ډېره دقیقه ده. کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دوی دعوتوو او د دوی څخه هیله کوو چې هغو مسایلو باندې دلته لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روښانه ټولنې اړتیاوې ورته او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رمز و راز باندې مو پوه کړي. نو کله چې دوی افغانستان ته راځي بیا موږ د دوی دعوتوو، راغواړو او دوی لیکچرونه ورکوي او د هغو څخه ډېره استفاده کوو.
دقیقا پر کومو موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوئ او بحث ورباندې کوئ؟
هغه موضوعات چې هغه د فکري ودې کې اغیز لرلای شي، فرهنګي مسایل کې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل کې، دا تر ټولنیز مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي، ځکه چې تاسو معلومه ده د ټولنیز ژوند دا ډول دی چې هغه موږ تاسو د عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په زموږ په فولکلور کې چې وایي څه دي کول چې پلار نه څه دي کول، د دې معنا دا ده چې زموږ ټولنه په فکري لحاظ ثبات په حالت کې ده، بدلون ته آمادګي ډېره نه لري. دوی زیاتره په دې باندې ډېر خوشحاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
سمه ده، مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و، خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لرئ چې تاسو دغه هڅه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا یو مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشویش پیدا کیږي چې دا به څومره دوام پیدا کړي. موږ خو ځکه د روشنګری پر دوام باندې باور لرو چې دا خپله د ځوانانو د خاطر دا پروګرام رامنځته شوی دی او دا دریم کال دی چې روان دی. د کابل څخه اوس مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم طرح شوی دی او هڅه کیږي چې د افغانستان ټول ولایتونه ټول سیمو ته او د خپلې دوه په حال کې دي. په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي. کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسي علاقه مندي موجوده وي، د خلکو علاقه مندي موجوده وي، د کوم پروژې بڼه ونه لري، پروپوزلي بڼه ونه لري، هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولی شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دي، ځکه افغانستان کې له بده مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې وه، کله چې به فنډو پروژه موجوده وه پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله، نو پروګرام به هم له منځه ورسره ولاړې، که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېده په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسې څه بدلون په دوی کې ویني؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغیر ګوري تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده. کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله ډېره شوې، د نقد کولو جرأت پیدا شوی دی، د نقد اورېدلو، د نقد قبلولو احساس پیدا شوی دی. موږ لیدلی چې په اول وختو کې یو سلسله مسایل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسایل و، اما چون زموږ په که موږ چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاټونو کې د مسایل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي، یا زموږ د کریکولمونه یا نصاب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یي، شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو دپاره یو ډول نابلده خبره وه. قرار قرار دغه جرات دوی ته ورکول شوې، دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولی شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینه واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، مختلف نظریات وړاندې کیږي، د مختلفو نظریاتو د اورېدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کالو په جریان کې، نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو، د خبري اورېدلو، د بحث کولو فرهنګ د ترویج لپاره یو سیمینار رامنځته شوی دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړه په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایات ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
په کابل کې یو ډله ځوانانو د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مو د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار څخه څرګندونې واورېدې. د روان خبری سات پر اتفون کې برخه کې د نړۍ او د سیمې د روسیو تحولاتو په اړه ریپورټونه لرو. دا هم اوري چې په مصر کې چارواکي وایي د لویدلې روسیې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو ښودلې ده چې په الوتکه کې کومه چاودنه نه ده شوې. او د فرانسې د سیمه ییزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مصري چارواکي وایي د هغې لویدلې روسۍ الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو لومړنی رپورټ چمتو کړی چې یو نیمه میاشت مخکې د سینا په ټاپو وزمه کې ولوېده او داسې کومه نښې نښانه نه ده موندلې چې بمي چاودنه دې د دې الوتکې د سقوط سبب شوې وي. خو لویدیځو او روسي چارواکو ویلي د الوتکه په دننه د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله نسکوره شوه. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اکتوبر په 1 نیټه د روسیې د متروجیت د هوایی شرکت یو A321 ډول ایربس الوتکه په داسې حال کې چې له الوتنې یې 3 دقیقې تیرې شوې د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې نسکوره شوه او پکې سپاره 240 کسان ووژل شول. د روسیې الوتکه د مصر له تفریحي ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سان پیټرسبورګ ته الوته. د مصر د ملکی هوایی چلند د ادارې چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمه کې د لویدلې روسیې الوتکې د نسکورېدو د علت د څېړنې په اړه خپل لومړنی رپورټ بشپړ کړی. دوی وایي په څېړنو کې د کومې بومي چاودنې نښې نښانې نه دي موندلې چې دا جیټ الوتکه دې نسکوره کړې وي. سره له دې چې تر دې مخکې د مصر د څېړونکي هیئت یو غړي ویلي و د الوتکې د تور باکس او په هغې کې د ثبت شوو غږونو څېړنې ښیي چې د الوتکه د یوې بومي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې ده. اوس مصري چارواکي وایي تر اوسه یې هم په الوتکه کې د تروریستي فعالیت نښې نښانې نه دي موندلې. خو روسیې او لویدیځو چارواکو بیا ویلي د الوتکې دننه یوه بومي چاودنه د دې سبب شوه چې د الوتکه نسکوره شي. همدارنګه د داعش سره یوې تړلې وسلوالې ډلې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د مصر له حکومت سره جنګېږي ادعا کړې ده چې دوی د روسیې الوتکه نسکوره کړې. د اسلامي دولت وسلوالو د دبیق په نوم په خپله یوه مجله کې چې په انګلیسي ژبه یې خپروي د یو عکس په خپرولو ادعا کړې چې دا روسیې الوتکه یې د هغه بم په وسیله نسکوره کړه چې د څښاک په یو کوټه کې ځای پر ځای کړی وو. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف وایي د دې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د هغه بومي چاودنې له کبله نسکوره شوې چې د 1 کیلو ډینامیټو په برابر چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې الوتکې له نسکورېدو څو ورځې وروسته د نومبر په 6 روسیې اعلان وکړ چې مصر ته خپلې ټولې الوتنې ځنډوي او لږ تر لږه 6 اروپایي هیوادونو هم خپلو اتباعو ته وویل چې مصر ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو رپورټ له مخې د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې امنیتي چارواکو له مدو رئیس دغلته د شتو امنیتي تدابیرو او امنیتي تجهیزاتو نه شکایت درلود.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. په داسې حال کې چې ګټوالو کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له بریدون وروسته ډېرو اټکل کاوه چې دا ګوند به ډېر رایې ترلاسه کړي خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
یو اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند یې مشره مارین لیپن او متحدین یې د فرانسې په 1409 رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونیو انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپله لیپن او د دې مشهورې خورزی هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هیڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین کپوان وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپلو ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدراعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخ لا هم خطرناک دي او له خلکو یې غوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو ریښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکی ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دی او سوسیالستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هره سیمه کې د هغه شمیرل شوو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویاو او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
په روان خبری سات کې مو دغه مهم رپورټونه واوریدل. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د سازمان د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ لپاره خورا مهمه ده. ازادي راډیو ته رسېدلي اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیت شورا وایي چې داسې کوم لیک نه دی سپارل شوی. د نیویارک ټایمز رپورټ ورځپاڼې یو رپورټ وایي د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزي رول ترسره کوي. د هلمند چارواکي بیا وایي چې دوی په رسمي ډول له داسې کوم عملیاتو خبر نه دي چې امریکایان پکې مهم رول ترسره کړي. او د ملي وفاق ګوند وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسئله بحث کول یوازې د ولسونو صلاحیت دی.
زبر تپا تیار کسر شکنا.